السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2023 کال د اپریل د میاشتې 9 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه واوري. اول لا خبرونو سرټی کی وزیر اعظم عمران خان ولسته په خطاب کې ویلي یو مسلط شوی حکومت نه منی په احتجاج بروزی. ټاکل شوی چینند کمی اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باورۍ په تحریک رائے واچول شي. او په یوکرین کې د ریل ګاډو په یو تمځای د روس په میزایلي حملو کې د وژل شو شمیر 250 ته رسیدلی دی. وزیر اعظم عمران خان وای د خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابی ته په صورت کې بعد د اپوزیشن حکومت تسلیم نکړي. عمران خان بیګا ولسته په وینا کې ویل چې یو امپورټډ یا وارد شوی حکومت به ونه مني. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا غو د واک لري کولو لپاره یو بهرنی سازش شوی دی، خو هغه ویل چې مبارزې ته تیار دی او په ولس یې د اتوار په ورځ د پر امن مظاهرو غږ وکړو.
میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے
زنن خپل ټول قوم توایم چې دا د امپورټډ حکومت تراوستو چې کوم کوششونه روان دي. د اتوار په ورځ د شپې د مانځه وروسته تاسو ټولو تراوتل دي او د یو ژوندۍ قوم په شان به احتجاج کوي، خو په بیا بیا درته وایم چې پر امن احتجاج به کوي. عمران خان ویل د سپریم کورټ په پریکړه مایوس شو، خو د هیواد د عدلی او عدالت احترام کوي نو ځکه پریکړه یې تسلیموي. خو نوموړي ویل افسوس چې عدالت د بیرونی مداخلت د یو ډیر غټ تور پلټنې ونه کړې. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 23 په اسلام آباد کې په یو جلسه کې د تقریر په وخت یو مبینه خط ذکر کړو چې دغه پیوینا یو مل دغه د حکومت خلاف سازش کوي، خو اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه ردوي او وایي چې داسې هیڅ خط وجود نه لري. ټاکل شوی نن د کمی اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رائے واچول شي. ټاکل شوی چې د اسمبلی اجلاس سحر 9:30 پیل شي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د غونډې شپږ نکاتي ایجنډا خپره کړې ده. د ایجنډې څلورمه نقطه د بې باورۍ په تحریک رائے اچول دي. په کمی اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د مارچ په 23 د بې باورۍ تحریک قرارداد وړاندې کړ. مخالفو ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد جمع کړ، خو پرایو اچولو کې ځن مخې ته راغلو. پولیس وایي د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي دي. د جانیخیلو د پولیس یو چارواکي عابد جان نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې وسلوالو دوه کسان وژلي دي چې د پولیس اهلکار وو او په رخصتۍ کور ته ورغلي وو. ځایي اوسیدونکي وایي چې دواړه کسان په خپله حجره کې وژل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي په خیسور سیمه کې وسلوالو یو ځایي تن په ډزو وژلي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې پرون د خیسور علي خیل بازار سره نږدې مخپټو وسوالو یو ځایي تن شیر مان الله باندې حمله وکړه او وژلو. وژل شوی تن د اف سی کارکونکی و. پولیس وایي د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي دي او د نامعلومه کسانو خلاف مقدمې هم درج شوې دي. د حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. عوامي نشه ګوند اپریل 8 په ټویټر باندې لیکلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. په اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي د وزیر اعلی محمود خان پر ضد عدم اعتماد تحریک قرارداد د آئین د 1/6 مادې لاندې جمع کړل شوی. په قرارداد کې ویل شوی چې په اسمبلی کې محمود خان اکثریت له لاسه ورکړی او د وزیر اعلی په حیثیت کار نشي کولی. د اعلی وزیر پر ضد د تحریک عدم اعتماد په قرارداد لشلو زیاتو د خړو دستخطونه دي. د بلوچ زکونکو سازمان بلوچ سټوډنټس کونسل نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خپل ملګري حفیظ بلوچ د لادرکه کېدو خلاف احتجاج کوي. د اعلان پرون دغه سازمان د بشري حقونو کارکونکي ایمان مزاري سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړ. د غونډې وروسته یو بلوچ زده کوونکي احسان مشال ریډیو ته وویل چې په حفیظ بلوچ بې بنیاده تورونه لګول شوي او دوی اندېښنه لري چې چرته ورته نقصان ونه رسیږي. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي د حفیظ بلوچ پلار وایي چې زوی یې د فروری 8 د بلوچستان له خوزدار نه په زوره وروکړل شوی دی. د بلوچ سټوډنټس کونسل وایي چې په هغه د بغاوت بې بنیاده مقدمې جوړې کړل شوي دي. د پاکستان بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاري د مارچ په 10 مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي چې د زده کوونکو بې درکه کول غیر قانوني دي. که چېرې هغه زده کوونکي سناسم کار کړی وي نو عدالت ته دې حاضر کړل شي. او یوکرین او ائتلافیانو په ختیځ یوکرین کې د اورګاډي په یو تمزای د توغندو د بریدز مواری په روس اچولې. په هغه برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل چې دا په قصدي ډول په ملکي وګړو برید و. د یوکرین د اورګاډي دولتي شرکت ویلي چې دوه روسي راکټونه د اپریل په 3 په کارماتوس تمزای باندې ولګید. هغه مهال ولسي وګړو هڅه کوله له هغو سیمو تختي چې ښایي تر برید لاندې راشي، ځکه چې ماسکو مشرقي سیمو ته خپله جګړه غځولې ده. د دونیتسک د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر پاولو کریلینکو د اپریل په 3 ناوخته ویل چې د شو کسانو شمیر 250 ته رسیدلې. د روس دفاع وزارت او د ولسمشر دفتر کرملین دا تورونه رد کړل چې ګواکې روس په دغه برید کې لاس لري. د نړۍ مشرانو د حملې غندنه کړې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدلو. سورزو د خپل لومړی رپورټ په لور، وزیر اعظم عمران خان وایي هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې هغه امپورټډ یا له بهره ورته پل شوی وي. عمران خان د اپریل په 3 ولس ته په خطاب کې ویل دی د سپریم کورټ په فیصله مایوسه دی، خو بیا هم د عدالت فیصله تسلیموي. عمران خان د تحریک انصاف په کارکنانو او په خپلو پلویانو غږ وکړو چې د اتوار په ماسخوتن احتجاج ته راوځي. کارپوهان وایي عمران خان یو وار بیا د پخوا په شان د خپل ګوند کارکوونکي په حرکت کې راولي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي، او زیاته کړې ده دی به واپس ته احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم. زه د قوم سره زم، زما خو پلار یا بلخ خپلوان هم په سیاست کې نو، ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامر وانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډراما جو هو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے.
امپورټډ نمرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل په 3 قوم ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډیر خفګان هم شوي، خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولی د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خط یې کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه، خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. د خط نه مراد هغه خط کوم چې عمران خان بیا بیا ویل دي چې د امریکایي حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنه د خواکولو لپاره دړه کملاو شو، او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیر میش ورلېغلې شو. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړې، او دای هم ویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی، خو د هغوی خارجه پالیسي آزاد ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاد نه ده. نو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بھارت چې خبره کوي هغلته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبې ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بھارت نه مراد هندوستان، او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د جیو ټی وی سره په خبرو کې اپریل په 3 نه وخت ویل د عمران خان لخوا د خط بهانه داسې ده چې د خپل ځان سیاسي شهید جوړول غواړي. دا دروغ دي، خو د زیاته کړه که خط کې داسې څه وي هم چې ګنې هغه رښتیا هم د پاکستان په ضد وي، نه یوازې به غندنه کوي بلکې دغه سازش به ودروي هم. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړو دوی باید د اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي، نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج و، او که د سازشي خط په ضد وو، او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره؟ خبریات او تجزیه کار شمس مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د الیکشن پوری د خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دغه کوشش دا دی چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستی شي. زه به بیا هم دا خبره کوم چې دغه په شا باندې چونکې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګای نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې شوزو نه دومره تنګ شوي دي چې ښکاره خبره ده هغوی په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي، او دې نه غواړي چې عوام د زما په کارکردګۍ باندې سوال اوچت کړي او یو ځل بیا د زبر سره اقتدار راشم او د دې نه په زیاتو خلکو سره.
عمران خان بیا بیا وایي د دې حکومت د بهرنی سازش ته لاندې ختمول کیږي. نو د جمعیت علماء اسلام پاکستان په ویریفاید ټویټر اکاونټ د دغه ډلې لخوا د دغه خبرې جواب کې دوی لیکلي د کوم عالمی سازش ته لاندې چې په پاکستان باندې د مسلطه کړل شوی، نو اوس د اقتدار نه د وتو په وخت کې هم د عالمی سازش الزامونه لګوي، خو ولې قوم اوس ناپوهه نشي جوړولی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو اوریدل نن په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري تحریک کې رائے اچول ټاکل شوې دي. د پارلمان په ویبپاڼه په اعلامیه کې ویل شوی چې غونډه به نن سهار 10:30 پیلېږي چې لږ سات پکې پاتې دي. په دې اړه مو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې وې چې د غونډې لپاره څه تیاری په پام کې نیول شوې دي او امنیتي حالات څه دي.
چې کوم د اسمبلی په اړه باندې ایجنډا د اسمبلی د سیکریټریټ لخوا خپره شوې ده، جاری شوې ده، نو په هغه کې عدم اعتماد په ایجنډا باندې شته او په ایجنډا کې چې کوم پښتني وسالونه وي هغه هم دي. بیا پکې یو بل نقطه یو موشن هم شته، خو البته دلته قانوني ماهرین وایي چې په کوم ورځ باندې د عدم اعتماد باندې د ووټ خبره وي، د رائے شماري خبره وي، نو بل شي په ایجنډا کې پاره باندې باس نشي کېدی. حکومت پکې دغه شامل کړی دی، غواړي چې اطلاعات وزیر پرونو چې کوم دا حکومت دا وکی چې امریکا دمکی ور کړی دا غواخ کړی دی، هغه باندې به خبر کې. خو بهرحال نن دا په ایجنډا کې شامل دی، عدم اعتماد ډېر زیات احتمال او امکان شته چې په دې باندې رائے شماري هم نن شي، ځکه چې سپریم کورټ په فیصله کې د اسمبلی سیکریټریټ او د اسمبلی سپیکر هغه په دې باندې یو قسم مجبور کړی دی چې نن هم دا کار وشي.
د امنیتي حالات په ځت تاسو کوم تاسو په اسلام آباد کې څه وینئ؟ بیا لکه احتجاج خبره هم کیږي، بیا نن یو ډیره مهمه غونډه هم کیدونکې ده، نو امنیتی حالات لپاره څه انتظامات شوي دي او کنه؟
او د زیات شوي دي، او د پارلیمنت چې کوم ودانی دا بلډینګ دی نو هغه ته خو اکثر لارې تړل شوې دي. البته د ولارې اسلام آباد ته که درنه څوک داخليږي نو هغه اجازه وي، یو مارګلا روډ ورته وي او هغه شاته یو روډ وي اسلام آباد نه په دم د مسک چې کوم سړکونه وینو دا بیا هغه ریډ زون سره چې کوم تل نور مهم بلډینګونه دي هغه تړل شوې دي. اجازه هم چاته باندې وي چې هغه بغیر د پاس کول څوک نو کوي، نو د خپل کارت نه علاوه بل چاته اجازه نشته. د پولیس نه علاوه د پنجاب نه هم پولیس را غوښتل شوی دی، دغه رنګي رینجر به هم تیار وي او اف سی هم ځای پدې شوی دی، نو زیات دي هغه اقدامات هم شوی دي.
اوس په دې صورتحال کې چې نن یو غونډه هم کېدونکې ده د وزیر اعظم خلاف د بے باوري تحریک چې اپوزیشن هڅه کوله په باندې رائے واچول شي، نو دا وایي چې خبرې مخې ته روانې دي. ای اپوزیشن ګوندونه چې دی پر اعتماد دي چې دوی به دغه بے باوري چې کوم تحریک ته ای باندې چې کوم رائے دي دوی کامیابی حاصل کی.
زما خیال هغوی خو ډېر مطمئن دي، او مخکې به هم لکه زما په خپل نظر دا بحثونه به مو چې اپوزیشن هغه وخت تحریک راوړو چې کله هغوی په دې پوه شول چې هغوی سره دومره هغه مطلوبه شمېر د ممبرانو شته. تاسو ته به یادېږي چې کله ډیپټي سپیکر د اسمبلی غونډه وځنډوله او دغه تحریک مسترد کړ، نو بیا چې کله اپوزیشن ممبران هلته ناست وو نو هغه ورځ باندې بیا 109 وو او د تحریک دپاره خو صرف 102 رائے پکار دي. تیر ورځ چې وزیر اعظم کوم د خپلو خلکو د خپلو ممبرانو اجلاس کړو د پی ټی آی پارلیماني پارټي نو پاغه کې چې کوم رپورټونه راغلي دي دا غي اجلاس پاړه باندې نه خو سره نوم کوم رشپی روند ځای کې خو شک نه دي چې اپوزیشن سره هغه مطلوبه شمېشته او چیرې تحریک کامیاب شو، نو بیا خو هم دا غونډه به د نوې وزیر اعظم انتخاب هم کوي او داسې احتمال شته چې سبا دا کار هم شي. خو اول خو د ټورن مهم وسه د اعتماد تحریک باندې رائے شماري ورکول. نا پوزیشن خو مطمئن دی، حکومت اوس دا خبر نه کی مخکې حکومت دا وی چې دی به سرپرایز ورکړي او دی سره د پوزیشن خلک شامل دي دا نمونه دي نخ کار کوي، لیکن زما خیال چې هغه باسي او نفسیاتي غونډه دا وو نو حکومت هم په دې باندې پوهېږي چې دی اکثریت د لاسه ورکړي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان سره خبرې تاسو اوریدلې چې معلومات یې راکول. نن په قومي اسمبلی کې غونډه کیږي او ټاکل شوې ده چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري تحریک چې اپوزیشن ګوندونو وړاندې کړې دي په هغه رائے واچول شي. د پاکستان سپریم کورټ د اپریل په 10 د قومي اسمبلی په بحالولو او د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړلو سره د هغو ټولو عدالتي فیصلو یو جدا مثال قائم کړی چې تر مخه په خوا یو شمیر غیر آئینی اقدامات په یو یا بل وجه آئینی ګرځول شوی. شنون کې د سپریم کورټ د فیصلې ته څنګه ګوري؟ په دې اړه ګل ایاز دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې ورته وښو.
د اپریل په 3 په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر د وزیر اعظم خلاف د بے باوري تحریک رد کړ او د دې سمدستي روستو ولسمشر عارف الوی د عمران خان په مشوره قومي اسمبلی ماته کړه. په همدې ورځ سپریم کورټ د ماملې از خود نوټس واخست. د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال په مشوره 15 کسیزه بنچ تر 15 ورځو پورې د مقدمه سماعت وکړ او د اپریل په 8 مې پریکړه واوروله. په پاکستان کې د سپریم کورټ فیصله ولی مثالی ګرځول کیږي؟ په اړه یې په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي مزر عباس د اپریل پر 8مه مشورې ویل چې دا یو تاریخي پریکړه ده چې ټول ججان پرې متفق وو. د دې پریکړې پر ضد اپیل نشي کېدی ځکه چې دا از خود نوټس وو.
ظاهر خبره ده چې عدالتي پریکړې مثالونه جوړوي، خو موږ کتل چې په خوا داسې مقدمو فیصلو وروسته به په ملک کې د مارشال لا نه لګولو ژمنه کېده، خو داسې ونه شول. وان تر دې چې عدالتونو مارشال لا ته تحفظ هم ورکاو، په خوا به دوړه کار نه کېده. عدالتونو به زیاتره امریت یا پوځي واکمنۍ ته تحفظ ورکاو. د سپریم کورټ فیصلې په اړه دوه رایې دي. د تحریک انصاف ګوند غړي دا یو ډیره متنازع فیصله ګڼي، خو بل اړخ ته آزاد خلک د دې فیصلې هرکلی کوي. هغوی وایي چې نظریه ضرورت خاورو لاندې شوه.
د پاکستان 15 کلن تاریخ کې د آئینی بحران پر مهال سو وارې عدالتونو مداخلت کړي. دا سلسله په 1945 کال کې شروع شوې وه، کله چې د پاکستان لومړی گورنر جنرل غلام محمد لومړی اسمبلی پر طرف کړه او د هغه وخت صدر مولوی تمیز الدین په چیف کورټ کې چې اوس ورته سند های کورټ ویل کیږي دا فیصله چیلنج کړی و. سند های کورټ د اسمبلی بر طرفی فیصله کلدم ګرځولې و، خو وفاقي عدالت د چیف کورټ فیصله کلدم وګرځوله. د دې وروسته په 1975 کال کې سپریم کورټ د جنرال ایوب خان مارشال لا ته قانوني تحفظ ورکړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه مشرف زیدی د اپریل پر 8مه مشال الوتویل که هم دا یو مثالی پریکړه ده، خو په راتلونکي کې د غیر آئینی ګام مخنیوي ناممکنه خبره ده او په تاریخ کې دا خبره ډیره واضحه ده.
د دې خبرې ضمانت نشته چې د پاکستان په آئین به بیا گزار نه کیږي، نه هم د دې خبرې ضمانت نشته چې له آئین یا وفاقیت څخه به سرکړونه کیږي. خو د سپریم کورټ موجوده فیصله د ټولواکۍ پر وړاندې مناسب عکس العمل وو. دا پریکړه باید سیاسي اجماع رامنځته کړي چې پارلماني او انتخاباتي اصلاحات وکړي. په دې کې دا خبره ضروري لازمه وګرځول شي چې له ګوند څخه وفاداری بدلوونکو غړو ته سزا ورکړل شي او هغو کسانو ته هم سزا ورکړي چې پارلمان کې یې په تیرو دریو کالو کې په وار وار له آئین څخه سرغړونه کړي.
د اپریل و می د سپریم کورټ فیصلې په اړه مخالف او سیاسي ګوندونو دریز مخې ته راغلي دي او د دې هرکلی کړي. په دې رسو کې واکمن او مخالف ګوندونو دواړو د سیاسي لانجو حل لپاره عدالت ته ورغلي وو، خو په پارلیمان کې د دې حل لپاره ناستا کم پسترګو راغلي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل پر 8مه مشال لوتی ویل چې د سپریم کورټ پریکړه د جمهوریت تسلسل لپاره اړینه وه، خو سیاستوالان په خپل منځ کې ناسته هم نه کوي.
زمانه له خیال چې پاکستان کې دا اخري ځل وایي چې عدالتونه پکې انوالف کړي او دا سیاسي چې کړکېچن دې د مخنیوي لپاره سپریم کورټ ته سیاستدانان بزي. اوس هم که تاسو وګورئ نو دلته خو عدالت څه فیصله وکړه، اوس ګورو حکومت څنګه رد عمل ښایي. خو هلته پنجاب کې اوس هم یو قانوني او یو آئینی بحران دی او تعطل شکار دی. ولته نه کیږي لګیا دی نو هلته بم ما تختاری چې لاهور هائی کورټ طرف نه پسې مداخلت کیږي الله بدا کیسه هلته حل کیږي. نو مخکې هم زه نه ګورم چې دا سیاسي کم مسائل دي، دا به سیاستدانان زموږ بالغ شي خپلو کې دونه به برداشت ماده پیدا کی چې دوی ته ضرورت اړوي نه چې دوی د عدالتونو ته لاړ شي.
شنونکي د سپریم کورټ د اپریل 8مې پریکړې ته خوشبین دي، خو ورسره دا ویره هم لري چې د غیر آئینی اقدام کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول سره دا سلسله به روانه وي.
تاسو اوریدل نن ټاکل شوی چې دا قومي اسمبلی پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د اپوزیشن دخوا په وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک رای واچوي. کچره اپوزیشن ګوندونو د لږ تر لږه 102 رای ورکړي نو عمران خان به وزیر اعظمي له لاسه ورکړي. دا په داسې وخت کې ده چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په بلوچستان کې هم په شریک حکومت کې شریک دی. هلته بلوچستان عوامي ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه ګډ حکومت لري. اپوزیشن ګوندونه په ځانګړې توګه په بلوچستان عوامي ګوند تور پورې کوي چې استخباراتو جوړ کړي او حکومت یې ورته سپارلې، خو هغوی دا تور په کلکه ردوي. پوښتنه دا ده چې کچري په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له منځه لاړ شي نو د بلوچستان په حکومت به څه اغیز وي او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا وخت د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي، هزاره ډیموکراټیک پارټي او جمهوری وطن پارټي شریک حکومت لري. په دې مخلوط حکومت کې تر بلوچستان عوامي ګوند وروسته تحریک انصاف تر ټولو زیاتې یعنی اوه چوکۍ لري، کوم چې د یاد حکومت لپاره د غړو په پوره کولو کې مهم رول لوبولی و. اوس که څه هم بلوچستان عوامي ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد له اپوزیشن سره ولاړ دی، خو په صوبه کې لا هم د دوی د اتحاد راتلونکی نه دی څرګند. په صوبایي کچه د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونه جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند مینګل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل د اپریل پر اتمه مشال راډیو ته وویل، لکه څنګه چې د ده په وینا تحریک انصاف په درغلیو واک ترلاسه کړی و، همداسې بلوچستان عوامي ګوند کړی و. له نوموړي مې پوښتل چې آیا دوی به د عمران خان د حکومت په څیر په بلوچستان کې هم د حکومت ضد راپورته کیږي او که څنګه؟ هغه وویل، موږ چې په اپوزیشن کې ناست خلک یو، موږ ته تر اوسه داسې څه خبره نه ده سوې، خو په بلوچستان عوامي ګوند کې دننه د اقتدار هوس دی او شاید همدا وجه ده چې په هغوی کې په خپله همدا خواهش انتشار خپروي. د جمعیت علما اسلام د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالواحد صدیقی وایي، دی فکر نه کوي چې په مرکز کې د حکومت بدلی د به په بلوچستان کې پر حکومت څه اغیز وکړي. نموړي د اپریل پر اتمه له مشال رادیو سره په خبرو کې دی ته اشاره وکړه چې شای جمعیت علما اسلام هم په صوبایي حکومت ور شریک شي.
د بلوچستان پر حکومت به اگر اندازه ښه شي نو حکومت به یې د هغه دا ډېر مجلس دی چې د نوي ولایت د معاون مخلت راځي چې جمعیت علما اسلام چې په حکومت کې حصه نه درلوده، اوس د نوي ولایت په بنیاد باندې شاید که څه جماعت فیصله وشي نو زیادن زیاته په حکومت به ورشریک شي، حکومت به بدله شي نه زما په خیال.
خو په اپوزیشن کې د ناست پښتونخوا ملي عمومي ګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال مشال رډی ته وویل، د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت تر ور ختمولو شداده چې د ده په وینا په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوهنه بند سي.
نو بلوچستان آرمی پارټۍ دا زموږ چې دا پارټۍ دی ورته وایي، دا دوه برګې ډرام جوړ کړی ته په ډیر خریا انداز د ګډ جام تر مخ لګېدل زموږ الزام نه دی. جوړه یې کله په درې میاشتې کې اکثریت هم ور واخیستل او په اقتدار کې هم راوستل. دا د آئین ویلیشن دغه برګیګر صاحب حل پخستی دی، قرآن یې کړی دی چې زه په سیاست کې مداخله نه کوم. دا مداخله که بند شي بس دا تر ګوډه شه سزا.
په دې اړه مو د بلوچستان عوامي پارټۍ له وزیرانو سره په بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي پارټۍ پر دوی د لګیدلو تورونو په غبرګون کې وایي چې په اپوزیشن کې ناست ټول ګوندونه ولس رد کړي او دوی ته رای ورکړې ده. د یاد ګوند په وینا د اپوزیشن ګوندونه ځکه اوس دا خبرې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې وسلوالو په بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. د پولیسو په وینا یو پیښه بیګا په جاني خیلو کې شوې ده چې د پولیسو دوه اهلکار په خپله حجره کې وسلوالو وژلي. بله پیښه د میر علي په خیسور کې شوې چې یو ځایي تن چې د اف سي اهلکار وو په ډزو وژل شوی دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
د جانې خیل پولیس یو چارواکي عبید جان او ځای خلک وای چې د اپریل په اتم د شپې جانې خیلو کې وسلوالو دوه ځای کسان په هدفي بریټ کې وژلي او بریټ کون کې تښتیدلې. دوی وویل چې وژل شوی دوه کسان پولیسو کې ملزمان ول چې په رخصتي راغلي ول. د جانې خیلو اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل چې فرمان او لطیف دواړه د جانې خیلو اوسیدونکي ول، د بنو پولیس سرتیری ول، په رخصتي کلی ته راغلي ول چې د شپې نه وخته په خپله حجره کې وسلوالو په ډزو ووژل. د جانې خیل پولیس تانه سچو سعید رحمان وویل چې د نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې، پولیس به وړاندې پلاټنې کړي. بل طرف د شمالی وزیرستان پولیس مشر کی کوسین او د سیمه اوسیدونکو وای چې د اپریل په اتمه یرلی خیسور سیمه کې هم وسلوالو یو ځای کس شرمان الله په ډزو ووژلو او بریت کون کی و تشتیدل. پولیس او د سیمه اوسیدونکو وای چې خیسور علی خیل مارکیټ سره نږدې مخپټو وسلوالو ځای کس شرمان الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د اپریل په اوومه نیټه هم وسلوالو په جانی خیلو کې یو بل ځای کس چې اف سی کې ملازم و په هدفي برید کې وژلی و او د پولیسو په وینا برید کوونکي تښتېدلی ول. د مارچ پر دیرشمه نیټه بیا جانی خیلو کې وسلوالو په کور کې دننه یوه میرمن هم په ډزو وژلې وه. د میرامشاه پولیس تانه د رپورټ تر مخه د اپریل په شپږمه هم وسلوالو تحصیل دوسلی کم سروبي سیمه کې یو ځایي کس حضرت الله په ډزو وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. د پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټن کړي. د مارچ په 22مه میرلی کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ ولاړ بلدیاتي ټول ټاکنو نومان مصور داوړ په ډزو وژلې وو. پر روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو باندې شوي. په جانی خیلو کې په یوه اونۍ کې دریم هدفي برید دی چې ترسره شو. تیر 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي، د امن باوري کولو غوښتنه شوې. په جانی خیلو کې تیر کال د نو مارچ په میاشتو کې پر لپسې نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لټ شوي وو چې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومت او جانی خیلو ترمنځ مذاکرات وشول. حکومت جانی خیلو ته سیمه کې امن باوري کولو ډاډ ورکړی وو. د جانی خیلو اوسیدونکي وایي چې د حکومت ژمنو پس هم په سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. حکومت او امنیتي چارواکو یې دعوه کړې چې تر ډیره حده یې امن باوري کړې او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اسلام آباد های کورٹ پرون په یو اوریدنه کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي اورډیننس غیر قانوني ګرځولې. پرون د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس اثر من الله په خپل فیصله کې ویل چې په دې قانون سره د خلکو بنیادی حقونه پامال کیږي او د اظهار په ازادۍ قدغندې. د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د فروری په 6 د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان لاري ترمیم کړو. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د اپریل په اتم د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس اتر من الله د خبریالانو لخوا د پیک آرډیننس یا د انټرنیټ جرمونو د مخنیوي صدارتي فرمان پر ضد د ورکړل شوی درخواست اوریدنه وکړه. د اوریدنې په مهال د ایف ای ای یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ډایریکټر بابر بخت قریشی او نور اړوند سرکاري افسران هم موجود وو. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس اتر من الله وی چې په دې هیواد کې د خلکو حقونه پامل کیږي، د دې به څوک ذمہوار وي؟ په دې موقع دی ایف ای ای ډایریکټر بابر بخت قریشی اوی چې دا قانون جوړ شوی او د دې د عملی کولو لپاره په دوی فشار وی او چې څوک په جرمونو کې ککړ وی هغه نیسی او مقدمه پر جوړوي. لدی رستو چیف جسټیس اتر من الله دا قانون د اظهار رائے د ازادۍ پر ضد وګرځو او دای مسترد کړو او نا قانوني وګرځو. د له غیر رستو چې دروان کال د جنوري په میاشت کې د دې هیوا تحقیقاتي وفاقي ادارې ایف ای ای جاری شوی خپل یو رپورت کې ویلي چې په کال 2020 زرا نورلس کی دوی سرا د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائمز یو لک اتپن زو زرا پنځه سوه دیار لس کیسونه رجسٹر شوی. رپورٹ وای دارنګ په کال 2021 کی دوی سرا یو لک 2350 شپږ پنځوس کیسونه رجسٹر شوی چې پکې بیلابیل انټرنیټي جرمونه شامل دي. په پاکستان کې خبریالانو او د خبریالانو تنظیمونو د اسلام آباد های کورٹ دا فیصله ستایلی او دای د اظهار رائے د ازادۍ لپاره یو غټ ګام بللې. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي تنظیم فیڈرل یونین آف جرنالسٹ سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی د های کورٹ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی چې دا یو تور قانون وو او ایف ای ای ځینې بلاک لیکونکي خبریالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي نیولي. نو دوی هیله لري چې اوس به په هغوی مقدمې ختم شي.
های کورټ هغه یو ډېر ښه اقدام دی، ډېره ښه فیصله ده. موږ د پی ایف یو جی یا نور چې زموږ سمره جنرس کمیونټي دا ډېر زیات اپریشیټ کی، او خصوصي طور باندې زموږ چې کوم وی لاګر یا سوشل میډیا ایکټیویسټ چې کوم دي یا زموږ چې کوم جرنلستان دي، دا هغې دپاره چې کوم دی کنه دا یو ډېر سخت او یو ډیر کال قانون ورته ویل شي. نو د دې خلاف چې کوم دی د دې زموږ چې کوم آی ایف جے دی هغه هم اسلام آباد های کورټ ته یو لیټر لیکل او پی ایف یو جے زخپلا د دې کې پټیشنر ما ډیر داسې جرنلستان یا نور داسې سیول سوسایټي هغه ایکټیویسټ چې د غي خلاف کیسونه جوړ شي او د غي ایف ای ای کوم دی کنه هغه خلک یې اوچت کړو.
په پی خبر کې خبریال محمود جان بابر ته اسلام آباد های کورټ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی.
پاکستان کې د هر قسم خپل قانون موجود شته، د دې کې حدونه هم مقرر دي د سزاګانو، او چا له پته ده چې د اغي د نیوخ په لور طریقې کار دي. دا یو داسې قانون چې اغي کې به د شپږ شپږ میاشتو د سزاګانو خبرې وي چې یاره دا خو نیول کېږي به شپږ میاشتې به جیل لزي یا به دا کېږي. نو اغي سره ډېر زیات غیر یقیني غوندې صورتحال په پاکستان کې جوړ شو، چونکې د دې حکومت په وخت کې ځکه زیات خلک ویرېدل چې د دې د اړخه میډیا سره رویه د راتلو نه پسته فوري طور باندې د دې رویه د دې حکومت میډیا سره ډېر زیات خنونه دي، نه خلک یې لیدلي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په دې هواد کې 2 فروری په 6 نیټه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره پیک آرډیننس جاری کړی وو. د کومې رستو چې په ټول هواد کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو بلاګرو او خبریالانو د دې پر ضد احتجاجونه وکړل او دا یې د اظهار رائے په ازادۍ قدغن وبلو.
اوریدونکو د سهار 10:30 بجې شوې دي. یو واری به تاسو وایو چې په خبرونه کې تاسو څه مهم رپورټونه او خبرونه واوریدل. وزیر اعظم عمران خان ویلي د خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابې ته په صورت کې به د اپوزیشن حکومت تسلیم نکړي. عمران خان بیگا ولس ته په خطاب کې ویل چې یو امپورټډ یا مسلط شوی حکومت به ونه مني. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړو چې دغه د واک لري کولو لپاره یو بارنی سازش شوی، خو نوموړي ویل چې مبارزې ته تیار دی او په ولس د اتوار په ورځ د پر امن مظاهرو غږ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رای اچول کیږي. ټاکل شوی چې د اسمبلی اجلاس سهار 10:30 بجې پیل شي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د غونډې شپږ نکاتي ایجنډا خپره کړې ده او د ایجنډې څلورمه نقطه د بې باورۍ په تحریک د رایو اچونه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بې باورۍ تحریک اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. عوامي نشر پټه پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې متحد اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. او د پولیسو ځایي خلکو په وینا په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې بیګا وسوالو په بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان په ډزو وژلې دي او بریدکونکي تښتیدلې دي. پولیس وایي چې یوه پیښه بیګا په جانیخیلو کې شوې ده چې د پولیسو دوه اهلکار وژل شوي دي. بله پیښه په خیسور کې شوې چې یو ځایي تن د اف سي اهلکار وغه په ډزو وژل شوی دی. د دغو بریدونو حملو ذمہواری لاچا نه ده منلې. او اوریدونکو اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام حجرې. نیاز علي خان راته دا پروګرام جوړ کړی. راځي چې وورو
حجرا. د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه احترامات، نیاز علی خان ما او نن د کراچۍ د کورنګې د ماډل کالونی سمې ترغلی یو عبدالمالک چې دلته د مدیر حسی یا د ډیر وخت رهسی په کراچۍ کې دلته میشته جون کوي. خپل یو غټه اجرې لرلې ده او هر ما خام دلته منګورو چې په ګن شمیر کې پښتانه د خار د بیلابیل سیمو نه دلته راغونډيږي او خپل کلیوال او بیا په کراچۍ کې چې دلته دوی ته کمی ستونزې دي یا نور دي پاغي باندې بحثونه کوي.
ډیر مننه نیاز علی. څنګه چې پټول کراچی کې د پښتنو آبادیانی د مختلفو په مسایلو شکار دي. دغه شانتي په دې ماډل کولنی په ضلع ډسټرکټ کورنګي د ضلع کورنګي د په دې په حدود کې راځي. نو دلته د پښتنو آبادیانی په مختلف شکلونو کې خډیری آبادیانی لکه
ستونزې تاسو چې پښتانه دلته ډېر غټ غټ ستونزې لري، ستاسو په خیال څه ستونزې لري؟
څنګه په آبادو کې د سره د صحت یا کم صحت سہولتونه دي، د ډاکټر په حواله، سرکاري ډاکټر په حواله دي، د سره بالکل نشته. بیا د تعلیم په حواله باندې، د سکول په حواله باندې، زنګ د آبادو د پښتنو د آبادو د کورنګي کې ډېر بد حال دی. بیا د صحت د صفائی کم چې د ریاست ذمہ داری ده، پدې کې چې دا به زما کوسه به صفائی پدې سره ریاست چې دې کوي، چې کم ټیکس ورکوم دغه په ذریعہ به دې چې کم بلدیاتی کم عمله ده دا به راځي، زما د کوسو د صفائی د صحت خیال ساتي دام نشته.
اوس هم تاسو دا ګڼئ لکه څنګه چې د خار په نورو سیمو کې موږ ګورو چې ګاډي راځي او د کوسو نه یا د سړکونو نه چې کم دی کچرا چوتي یا صفائی کوي، دې علاقې ته اوس هم تر اوسه څوک نه راځي، دا کچرا بیا څوک وړي؟
بلغه مرغه چې کم د ریاست ذمہ داری سرکاری عمله دا خو نشته. پښتانه دي، غریبانان دي، پر دوه وخت روټۍ چې دی کنه ډیلی ویجز چې ورته وایي په دې باندې چې دی خپل خپل ژوند تیروي، نو دا به یا به چې دی کنه پرایویټ یو سړی څوک به دی هایر کوي، دغه ته د میاشتې 200-300-500 په شکل کې دا به ورکوي، نو سړی به راځي دا کچرا به اوچتوي کنه دا کچرا به نه اوچتېږي.
دلته چې بلدیاتي ټاکنې کم شغړي ټاکلې شوې هغه خپل وخت پوره کړی دی، اوس بیا څنګه چې الیکشن کمیشن ویلي دي چې د مای میاشت په اخر کې به په کراچۍ کې یا په پورستان کې چې کم دی بلدیاتی ټاکنې کېږي، نو لږ وخت پاتې دی، بیا دغه وخت را روان دی چې دلته به خلک ټاکلې کېږي، نو آیا داسې خلک دا پښتانه بیا چې دلته کم میشتې دوی داسې څوک نشي ټاکلی چې دا غوی دا مسلې دلته حل کړی شي؟
دلته بنیادی مسله دا ده چې ټاکنې خوشي خو چې مونږ اول خو د پښتنو آبادیانې دي، زمونږ ډیر غټ چې ته د پښتنو دا د شناختی کارډ را واخلي د دې ایڈرس چې دی کنه یا ډبل ایڈرس یا بیا د کراچۍ ایڈرس د سره نه، نو د دې ووټ نه د دې مطلب دی اور په شماری کې نه پدې هغه کې چې بل مونږ پښتانه پخپل آبادیانو کې پدا ټول ټاکنو کې په بلدیاتی ټاکنو کې مونږ ډیر زیات تقسیم او د دې ګټه د دې فائدہ نور قوتونو ته د نور مخالف ګوندونو چې کم چې پښتنو سیاست نه کوي هغه تر مطلب ته پښتنو وو ډیر زیات تقسیم.
پدې حجره کې یو بل ځوان سعد اچغزی را سره هم ناشته او د سوشل میډیا باندې ډیر مشهور دی، په مختلفو مشکلات چې به خاص پښتنو ته دلته کمین او باغی باندې سختی نیوکه هم کوي، د سره خبرې کو. سعد اچغزی صاحب سلامونه، کدار ته وین چې دلته بیا بلدیتی داری هغه سکار ولی نه کوي کم چې څنګه عبدالمالک ویل چې د خار په نورو سیمو کې کیږي؟
ګلمه کې السلام علیکم، تاسو ډیره مننه تاسو زموږ جنرال دلته د کراچی مین مسله دا غدا خاص کر پښتنو د علاقو مسله دا غدا یو خو زمونږ هلکه بندیانی ډیر بیکار شوی دي، ټیک اول کار دا غدا دویم کار دا غدا چې زمونږ یو پښتون غزي آی ډی کارت مسله لپاره دغه آی ډی کارت جوړ دوغه ډیر مسله مسائل دي، دویم خبر دا غدا دریم دا غدا بلدیات مسله مین دا دلته ایم این اے د یو پارټي ایم پی اے د یو پارټي بغباد به بلدیاتی په ادارو کې کم برتیانی دي، هغه د یو پارټي اغباد بلدیاتی اداره چې هغه د بل پارټي پلاس کړي دي، د وږي د کراچی مسله ډیر سنگین دي، خاص کر د پښتنو علاقو نور چې نور کم جبو علاقې دي کنه تنو علاقې ول د چا نوم نه علامه دی علاقې دي تکار کیږي، لیکن د پښتنو علاقې ډېر په درد دي، مین وجہ دا غدا چې مونږ چې یو زمونږ دلته نه منېستا نه دلته زمونږ ایم پی ایس تا
په اسمبلی کې یا په بلدیاتی ادارو کې خپل غړي راوستو لپاره ستاسو په خیال څه پکار دي؟
زمونږ د ګورو زمين مسله دا غدا غدا چې زمونږ خلک چې خپل ووټ نه رجسټر کوي، اول کار دا غي زمونږ په پښتنو په علاقو کې خاص کر د ووټ د رجسټریشن عمل تیز شي کنه، چې زمونږ پښتنو دلته آی ډی کارت آسان په آسان جوړ شي، چې آی ډی کارت دلته جوړ شي زمونږ ایڈرس زمونږ د کلی غي څوک د کوټې دی څوک د کې بي کې دی، نو دلته زمونږ ووټ نشته، زمونږ ووټ نه زمونږ نمائنده نه سره کړی
د الیکشن کمیشن لخوا یا د نادرا دخوا خو داسې ستونزې نشته چې څوک دلته ووټ نشي کارولی، خو خلک بیا هم خپل ووټ په کراچۍ کې یا چې په کومه سیمه کې دلته ژوند کوي هلته ولې نه رجسټر کوي؟
دا خو زم دا کم خبر تو ما دغه دا خبرې ما ګور تکړې دي ما ګرد پوکړم دي چې مهرباني وکړي کم دې تاسو وسې کې کم دې ستا کور دې بھائی، اوس اکثر د پښتنو آبادی په کراچۍ کې وسې کې مستقل، لیکن ریاشي پتہ ای د کی بي کې د بلوچستاني د بار د علاقې نو دې دوی دلته ووټ نه رجسټر کیږي هغه او په کار دا غده اولی زمونږ د پښتنو خلکو مازد غواړم دا یو خبره دغه دا وای چې بھائی زمونږ په خپل په آی ډی کارت باندې خپل ایڈرس نه بدلو، ولې چې مونږ د خپل سیمې یو مونږ د کی بي کې یو مونږ د کوټي یو مونږ د بلوچستان یو مونږ هغه ایڈرس نه بدلو، چې ایڈرس بدل کا دا ستا د فائدې کار دی، ګوره ستا هلته مزک بھائی په کی بي کې وسا کوری په کوټه کې وسا کوری، لیکن تم دا مهرباني وکړه چې ته په کراچۍ کې وسېږې نو په کراچۍ کې خپل ایڈرس چینج کړه کچہ ایڈریس جن کے خپل ووٹ دل تک خپل ووٹ دل تک تب بعد خپل د مرضی نمائندے تو ووٹ رکوے سے
لکسنگ جی عبدالمالک ویلی تا سہم دا گنئی چے د پختنو پسیمو کی تعلیمی اداری چکم دی ال تدس دکڑو مسائل دی او بیا د صحت پاڑ ہم د غستن زی دی
نن کی بکیل اور چن پکے بکے کے ہر دے صحت کارڈ دے کی بکے پختانا د اگو تا صحت کارڈ لشا وے دے نو د کراچی د پختنو سغلتے دا نو د بلوچستان د پختنو سغلتے دا مونگ دا گورنمنٹ دا اپیل کو چ مہربانی وکئی تاسو کی بکے تو خو صحت کارڈ ورکو تو مہربانی وکئی پسند کیم دا کم نظام جوڑ کئی چ پسند کیم صحت کارڈ راشی چ بلوچستان کیم صحت کارڈ راشی اوس د چا چ کی د کی بکے ایڈریس اگو اگد صحت کارڈ نہ فائدہ اخسئی سی لیکن د کراچی کی چکم پختن وسی کی ایڈریس بلوچستان دے ایڈریس بل دے اگر صحت کارڈ فائدہ نہ رسی کی
کلی کی د کمی سمی سرا تعلق ساتی او کراچی کی س کار کوي او تاسو س غنئ چې پختنو ته دلته سستون زیدی یا س مسائل دي
درشو السلام علیکم تاسو ډیر مننه شته مون تر اغلی او زمونږ خدا غدی بس پختنو غشې کم ټول پختانه دلته کم د زمارونو دی غویلو کوم مشکلات بس مونږ ما غشې ان مشکلات ز او د کوټینه دلته د برف کار مونږ کو زمون کار خدا شه دی ټول ته معلوم دی د برف کار حق میشت دے او شپگ میشت نشتے دے تا شپگ میشت خو منگ بیا اسی ناشتیو دیر کم گزارا کی گی او پا دیکھی او سو منگ وارد دی اگر آشی دے کلی ندل تا کی تعلیم دفارا راشی تعلیم اونے ام نشتے دے دلتا منگ تا دوم را اثرات نش رکھوالے نشتے دے نرکھوالے شی ولی مشکلہ دیر دے او دا آخوانا منگ دلتا را گلیو بس سید او سو دا شپگ میشت منگ کار شتے دے منگ کھو چی دا منگ سر دا بلتا برد سٹکٹان جوڑ شی یار سر رتا جوڑ کی پلی منگ بولو تا تعلیم وارکو دلتا کی چی تعلیم وشی نو بیا بو کار وشی تعلیم نو وشی بیا وسو وشی
د خار په کوم سیمه کې چې تاسو دلته ژوند کوئ نو سرکاري سکول د سره نږدې شته او که سرکاري سکول نږدې نه وي نو بیا تاسو په پرایویټ سکول کې ماشومان داخلول شي چې زده کړي وکړي
او سکول خود دلته یو سکول شته دې زمونږ نه اخوا کې پرایویټ سکول د سرکاري سکول نو خو نشته د سکول نه نشته او پرایویټ سکول چې دې هغه خو زمونږ د وس نه وتلې دي او پیسې به ډیر لګي او بیا ورسب کټونو څه دي هغه واړی ټول ولې موږ علاقے نہ رغل کلی کی اگر سارا علاقہ دا اگر کی دا چیزوں مخ کی نو اس معمولی معمولی چیزوں نہ شتے دا سرکاری دا کاغذ نو دلتا مشکلات دیر دیر اتا کی اگر شان دی نہ دے چکم مت سہولت را کو چھ مسر ریت وش نو بڑے خو وش
پدی حجرہ کی موجود یو یو سپنگیر نور محمد پوپل سرا موجود دے ددن تپوس کو چھ عام وگڑے دلتا پ کراچی کی یا پدی سما کی خپل جون سنگ کوی
بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام و احترامات چوینیا زلی و تاتا او استاد د مشال رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو او لیدونکو ته مسلې خو دلته د پښتنو په حواله ډیرې دي دلته لکه زموږ د برث سرټیفیکیټ مسلې دي د هسپتالو مسلې دي په لوکل ډول او دلته اکثره داسې دي چې د خلک د زموږ خلک په کار او روزګار باندې مصروف وي ډیر د کاغذي کاروایي ته خاص د غنور کې اعتبار نور کی نو ځکه چې ودی ته مشکلات هم ډیر زیات نو کچیر اسپیټال ته ولاړ سي اسپیټال کې هم دی په لینو کې مطلب د چا سره کاغذات پرانی د چا سره څه مسلې مطلب ډیر مسلې مسائل لري په دې کې څه زموږ د خلکو هم څه د غسته کمزوریان سته او څه د حکومت یا دغه د خواصمو موږ ته خاص توجه نسته پښتنو ته
د خلکو خپل کمی کمزوریان دي
د خلکو کمزوریان دا دي چې دلته اکثر په کراچی کې هغه خلک ژوند کوي چې هغه کورونه د چا د په کوټ کې دي د چا د په کې پی کې دي د چا د یاندې مسافر غونډې ژوند کوي نو دا کم خلک چې دلې دی لکه اوس په خپل دلې اوسېږم دلې د غدي خو زما د پاره څه کاغذي یا مطلب ووټ اندراج و دا شان لرم خو بعضې داسې ډېر کسان دي چې دا شان لري نو دی د ور د اندراج مسلې لري دی مطلب د غلري مشکلات د بر سرټیفیکټ د دا سیستمو کې دی لږ کمزوري لري خاص توجه دې د زموږ د خلکو چې مطلب د خلک باید ځانونه د صحیح رجسٹر کې او ور اندراج وکي او دا بر سرټیفیکټ دا اوس په کلو کې چندان دا شان نه و خلک دلته مغه ژوند غواړي لکه د کلی دا آیا د کلی ژوند از دې چې مطلب لري او سره پیژنې د وخت څخه نو کله په اعتبار کار کېږي کله په دلته خو هر شی په کاغذي دغه باندې کېږي نو دا ډېر مسئله مسائل ستنو د پښتنو د خو د پښتنو یو مسله دا هم ده چې په دې دلته اکثره د روزګار د لپاره غلجیان دي تعلیمي شکل کې ډېر کم دي دلته چې زموږ په دغو علاقو کې دي لکه اوس د کورنګي په دغه کې په علاقه کې ماډل کالونی سپیشل نو په دې کې دا خلک چې دي مطلب اکثره یا هوټل والا دي یا اډویر والا دي یا د برب کار کې مطلب سخت سخت کارونه کې خو دا کاغذي کاروایی چې د کاغذ بنیادی شانت خاص توجه نی
ډیر مننه په دې حجره کې را سره نور هم ځوانان او سپینګری چې کم ډیر غونشو دي دا غو سره هم خبره کوو خو لګه دماغ لو او بیا به برترازو او خپل د حجری خبرونه به جاری ساتو
ا
د یو دمی رستو برتا د حجری خپرونی ترازو د کراچۍ په کورنګي سیمه چې کومه د ماډل کالونی سیمه د هلته ساده چغزی هم ویل عبدالمالک هم د خبر وکړه استاد هم وی چې د خیبر پختونخوا دی او د بلوچستان د پختون میشته کوم سیمو خلک ته کاغه چې دلته میشتي ژوند کوي دوی خپل په شناختی کارډونو د کراچۍ پتا یا ایڈریس چې دی هغه نه لیکي او هم د هغې د وجې کبیا دلته د هغوی ماشومان پیدا شي نو د هغوی بد سرٹیفیکیټ یا د پیدایش اندراج چې د سند نه جوړیږي نه جوړوي او د هغې وروستو د هغوی ستونزې مخ په پورته ځي نو که وګوري نو په دې کې خو د حکومت طرفه سو رکاوټ نشته خلک دا بیا په خپله دا کار ولې نه کوي
نو د خلکو خو ماته ویل چې دلته اکثریت د هغه خلکو دي چې خلک دلته راغلي دي مطلب د روزګار دا چې کوم دې شانو ته د دې خاص توجه نشته د هغه یو وجه دا ده چې دوی په دا سخت کارو کې اخته دي نو د خپل کار څه دي خاص وجه ته روزګار نه دي نو یانجي وجه ته وخت نه ورکوي نو اوس په دې کې هم قرار قرار شعور را روان دي دا خو یو د شعور خبره ده چې څوک پوهیږي تعلیم یې کړی یا لږ دغې مخکې تعلیم سطح په پښتنو کې ډېره کمه وه خو اوس الحمدلله اوس ښه دي ډېر خلک په دې پوهیږي دا نه لا ماته خلکو وویل چې یاره دا زما ووټ اندراج که دا سیستم راته برابر که نو داسې مسلې مسایل لري نو دا پښتنو دغه دی کاروان دی دا پښتون 5000 کاله تاریخ لري مګر چې ودې شانو ته وګوري دونی کمزوري په کښې کې ده چې هغه سړی په دا یویشتمه صدۍ کې بالکل سوچ هم نشي کولی
ډېره مننه دا وو نور محمد صاحب چې د یو عام وګړي په توګه راته دا ویل چې په کراچۍ کې خلکو ته د خپل شناختي کارډونو جوړولو یا د هغوی د ماشومانو د پیدایش سرټیفیکیټونو جوړولو یا نورې بیا کمی ستونزې دي په دې حجره کې راسره نور هم ځوانان موجود دي د هغو سره هم پوښتنه کوو د هغو سره هم خبرې کوو چې دوی څه ستونزې لري د عبدالمالک په دې حجره کې یو بل ځوان نورالله راسره هم موجود دی او ده راته وویل چې پیدایش مې د کراچۍ دی خو بیا راته هم په شناختي کارډ جوړولو کې ډېرې ستونزې مخې ته راغلې وي نورالله صاحب څه ستونزې درته مخې ته راغلې وي
نزیالی بای ډېر شکریہ ستا ادا کوو چې رالې حجرې ته نو اصل کې دا چې زما پیدایش چې و دا کراچۍ دی 1995 کې چې دی زه دلته پیدا شوی وم دلته ما تعلیم هر څه دغه کړی و خو د هغه باوجود چې زه کله شناختي کارډ جوړېدنګ ته لاړم تعلیمي اسناد دا هر څه مې پرو د هغه ځي چې کوم لوکل چې کوم دغه دی سرټیفیکیټ دا هغه مې هر څه پرو د هغه باوجود زه چې دلته راغلم شناختي کارډ جوړېدو ته نو ماته چې زه نادرا ته لاړم ده ماته ویلې نادرا ویل ویل چې ستا د پلار په شناختي کارډ کې دې ځای اډرس نشته نو زما چې کوم تعلیمي اسناد هر څه پرو د هغه باوجود نو ماته یې وویلې چې بای ته به داسې وکړه چې اډرس نشته بلکې د کور دغه به راوړې کوم چې کاغذات دي دغه دی هغه به راوړې نو ما چې کله ولیدل ده چې مونږ چې وسیږو دا د کچا بادی ده ګوټ ایریا ده نو په دې کې چې دی سنتونه چلیږي نو ما هغه چې ور وو بیا ما ته برستونه وکړه وای نه دا خو لیز نه دی ته به پوره پیپر راوړې د کور دغه نو په دې کې بیا به زه ډېر ما سره وکیل هم ولو هغه مشتاق علي میمن صاحب هغه هم ډېر کوشش وکړو د هغه باوجود چې دی شناختي کارډ کې زه بیا لاړم کلي ته لاړم بیا مې هلته جوړ کړو خو کلي کې هم مثال دغه دغه د زمونږ چې کوم پښتانه دي هغه هم دا ما چې د دې ځای اډرس ور اچولو د هغه باوجود زما اډرس یې نه و اچولو چې وایي بای ستا شناختي کارډ به چې کوم جوړېږي بس هغه جوړ شو بس دا واغله
په کراچۍ کې اوس دلته د څو وخت نه میشي او څه کاروبار لرئ او څه ستونزې لرئ نورې د خپل د دې شناختي کارډ نه علاوه
د شناختي کارډ نه علاوه مونږ د چې کوم کاروباري مسلې دي مونږ د خپله د هوټل کاروبار دی نو هوټلان مې دي او په دې کې چې دی هوټلان کې خدا د ګرانې ترتیب ډېر دی ګرانې بېخي دا چې کړي چې مثال هر څه چې دی کم شی چې په څه ریټ راوړلو هغه اوس په ډبل ریټ را روان دی د هوټل چې کوم سیستم دی دلته چې اسې وګورو پولیس والا یې تنګول کوي تا کرسۍ بار یخې ده چې مثال چای له راشي پیسو د ورته ووایو هغه وایي پیسې نشته ولې بس سبا بله ستونزه درته جوړه کړي ستړی درته جوړه کړي د پیسې د نه شي ورته ویلی داسې د نه شي ورته ویلی او سبا یې که رجمنټ را روان وي هغه بیا جلا دغه یي نو په دې کې ډېرې ستونزې دي په دې مابند چې ولې مونږ دلته چې دی تعلیم مو داسې کس نشته چې زمونږ خبره زمونږ آواز بر اوچت کې اعلی محکمو ته ولې دا چې هوټل کاروبار دی په یو هوټل کې لس لس کسان لګیا دي لس لس کورونه دی نه چلیږي د هغه باوجود چې اوس بار تاسو ملک وګورئ چې کوم تاجر ته کوم سهولت ورکوي تاجر چې کوم دغه یي دلته چې د هغه ویلیو نشته تاجر او د دغه ول د دې دا ویلیو نشته
تاسو خبره وکړه چې دلته خلکو چې کورونه دي یا د پښتنو علاقې دي هغه کچا بادیانی یعنی دې ته لیز نه ورکول کیږي په هغه ډول کم چې د ښار په نورو سیمو کې په دې دا ولې نه ورکول کیږي څه وجه تاسو ګڼئ د دې
وجه خدا ده چې یوار خو دلته چې دی زما زمونگا دا کم دا پختنو ډیر غټ آبادی نه دی اوس دا ماډل کانه دی دی کم ډیر غټ آبادی دا 9C عوامي ورتوای پدی کې دا پختنو ډیر غټ آبادی نه دی داغه باوجود چې دلته پختن چې دی کم چې ووټ کم دغه دی کم شناختی کارت مسائل دی هغه پاور نه استعمالیږي هغه پاور چې استعمال شي کم داسې نمائنده مضبوط نه دی راغلی چې هغه دا پختنو ستونزې او دا د لیز مسلې چې دالته اوچتې کی چې کله مثال یو کس اوچت شي یو کم یاد د لیز باره کې ور شي مسلې دغه شي هغه تا دغه کې خو دی چې هغه برته را پر شا شي چې یاره دا خو ډېرې غټې مسلې راته کې خودلې مطلب هیڅم نه وي مسله ټوله د پیسو ده بس دلته چې دی ټوله کیسه ده دغه د سیستم دا ته را برابر نه دی چې داسې یو آواز اوچت شي چې د پښتانه په باره کې چې دا هر څه باره کې د هغې باوجود چې دی چې کس چې اوچت شي هم بس د پیسو مسلې دي هلته ډېر کیسې ورته داسې کېږي چې هغه انسان خپله هغه کم حوصله یا هغه برته لاندې راشي
کی چې کم د پښتنو زیاتره آبادیانی دین دي ته کچا آبادی ویل کیږي کچا آبادی دا ګڼل کیږي چې د دې ځمکې یا د دې ودانو قانوني اسناد نه لري او د دې وجبې پښتنو ته استونځوي عبدالمالک صاحب تاسو په دې اړه څه ګڼئ چې د حکومت لخوا یا د حکومتي ادارو لخوا چې د پښتنو کمی آبادیانی دي دوی ته دا لیز چې ورته ویل کیږي دا ولې نه ورکول کیږي
ډیره مهرباني نیاز علي صاحب څنګه چې تاسو دا ویل چې پښتنو د لیز مسله لکه زه به دا اول دا تاسو چې کم ځای زه ناست یم زما پیدایش د دې کور دی زما تقریبا درې څلوېښت کاله زما عمر دی او د اوس پورې د دې کور دا کور لیز نه شو کم او بیش دی کنه د پنځه څلوېښت کاله مخکې زما پلار دا کور اخیستی و د پنځه د دومره مودو نه پس دا کور د اوس پورې سرکار موږ ته لیز نه راکوي او د دې وجه دا ده بهانو باندې مختلف هغو باندې دا لیز رکاول او چې پولیس نه د دې قانوني حیثیت نه زه په ډېر اسانه تا صدا وایم لکه اوس عام پښتون چې کله د خپل شناختی کارت جوړول لزی ایڈرس کې د کلی نه ایڈرس چې د خار ایڈرس ته راوړي نو دا نادرا طرف نه دا موږ ته وایي چې لیز ډاکومنټس راوړه او لیز ډاکومنټ دا سرکار موږ ته دا لیز کوي نه نو د دې وجه اکه زوړ خبره ده چې زموږ په حکومتي ایوانونو کې زموږ آواز دومره مضبوط نه دی چې دا آواز څوک اوچت کی او په دې باندې سرکچ حکومت لیز راکی وجہ اقدا زنگ چ نمائندگی نشتے اور دسی مضبوط آواز نشی تو حکومتی ایوانوں نے کی سوک دا آواز اچت کی اور منگ تلیز راکی
ڈیرا مننا اوریدن کو داو دا کراچی پختانہ پا ماڈل کالونی کے چید عبدالمالک دی حجری تنن رغن شوی بو او دا خپلو مسلو دا ستونزو پا آڑای دا شپینجگیری او دا زوانان اوغا کتل وس پا دا دی ولس او دا دی خلق دا غوگا حکومتی غلو تر سو چی حکومتی غڑی پا دی باندی سویل غواڑی اور ادن کو پا حجرا خپرونا کی راغلی یو دا آصف خان خوالا آصف خان چې په کراچی کې دا سن وزیر اعلی مراد علی شاہ صلاحکار یا مشیر دے دا غسر خبرې کو آصف خان صاحب سلامونه او په کراچی کې پښتانه دا داولری یا دا تور پوری کوي چې دا غوی په علاقه کې ترقیاتی کارونه نکېږي بیا دا غوی شناختی کارت دلته ستونزې دي بیا د بجلی ستونزې دي او بیا دا غو په علاقه کې هغه کارونه نکېږي کم چې د خار په نورو سیمو کې کېږي
جی بسم الله الرحمن الرحیم اور ادن کو ټول رونو تا خندو ته زما طرف نه السلام علیکم دی وخت مونږ خپل موجود د پښتنو په علاقه کې موجود د سلطان آباد د کراچۍ یو ډیره زړه آبادی د سلطان آباد نوم دی زیات تر پکې پښتانه آباد دي دی وخت تاسو خپل سترګو سره لیدې شئ روجی دي دا ټریکټر راړم دی ګېړه وګرځي دلته د روډ کار شروع دی او باقاعده دلته ترقیاتی کار کې ځ خپل پښتون هم دلته الیکټ کېږم ایم پی اے الیکټ کېږم دلته ټاون ناظم الیکټ کېږم زه د دې علاقې خدمت کوم داسې نور پښتانه زړونه دي زمونږ کاشان نواز جدون دے کا اختر دے کاغا افسر خٹک دے حبیب اللہ سواتے دے کاغا نور پارٹیانو ندی ٹول پختانو پختانہ دلتا الیکٹ کی گئی پختانہ دغ کی گئی خود دیکھ دیز یو مسئلہ چ ٹول لوی دا غدا دا جی پختون سڑی دو میسائل پی آر سی نے جڑی گنو اغیم اہم وجہ زمون خپل پختنو کمزوریاں نی دی زمون پختانہ رونا چی دی اغی خپل پاتکی ہو کراچی کی مزدوری کراچی کی کئی خپل بچی سبق کراچی کی وئی خو اغی دو میسائل پی آر سی چ نہ جڑی گئی کہ ٹول لوی مسئلہ دا شناختی کارڈ ایڈریس تا ته خپل د سترګو مخامخ چې کم دوره زونه واقع شوی دی، یو پښتون لګ د سواد د اغه نن پرونو موسره تلیم نن موسره تلیم ډیپټی کمشنر افیس ته چې اغه ډومیسایل جوړ شي، اغه جاب ملاو شو فیډرل بورډ اف ریوینیو اف بی آر کې 10 ګریډ کې اغه جاب ملاو شو، خو هغه سره ډومیسایل پی آر سی چې اغه کم جوړ کړي دی اغه اوسې جوړ کړو نه، کې ایڈریس چې دی اغه ډبل دی. نو دا ټول ایشوز دی خو دې کې لیک ډیر قصور لیک ډیر کمزورتیا زمونږ د پښتونوم دا چې اغه خپل ماشومان ول نه بے فارم جوړي نه ول ډومیسایل جوړي نه ول په وخت شناختی کارت جوړي او الټا شناختی کارت کې ډبل ایڈریس لګي، نو اوس خو فرسٹ ایئر کې چې کالج کې ایڈمیشن لومزي نو چې شناختی کارت باندې د ایڈریس د کراچۍ نه، نو کراچۍ کې اوس کالج کې ایڈمیشنونه هم نه ملاويږي، نو کوي خو ډېر لري خبرې.
آصف صاحب دې ته په کوم سترګ ګوري چې پښتانه دا هم وایي چې داغه په علاقه کې لکه څنګه چې صفائی سترای دا لکه کچره نه چوتيږي او د نورو علاقو یا د جبو وینکو کې چې کومه علاقې دی پاره کې هغه ستونزې نشته، تاسو دې ته په کوم سترګ ګوري؟
دې وخت سره چې دی سن حکومت سن چې دی هغه بلدیاتی ادارې چې دی حکومت سن ناصر شاه وزیر بلدیات هغه خو یو شی متعارف کړی د سالیډ ویسټ وته وي سن سالیډ وی رومبه به کچره پریشانیا نه وي کچره بنو اوس خو چیرې کچره پریشانیا نه دور انشته کچره په وخت چتیږي اور س کچا بادیان دی کچا بادیان هم زمونږ د لاسو کچ دی دی وخت سره تاسو ولته دا وګورئ مونږ پارکینګ د پاره ځای نه پریدو مونږ به دکان بار رېړې لازمی ودرو مونږ به دکان کې خپل سامان دور نه ایدګو چې سورا غې رېړې مانه و بار ایدګو ځکه زمونږ پدیشي ایمان نه دی چې الله برس راکې مونږ له پکاره چې خپل دکان کې سامان ساتو لارې کھلاو کو سېړې لګ لنډي جوړې کو روډونه کھلاو پریدو نو ګاډي بوم راځي صفائی بوم کیږي مطلب اردو کې کنه تالی دونو هاتو سے بچتی ہے سزے کی قصور زمونگا ہم دے کمونگا خپل زان لکھ صحیح کو کنا نو معاملات بخشی دزا اکثر